وخت افغانستان کې شپږ بجې شوې. د ازادي راډیو په دې نیم ساعته خبري مجله کې مو زه نوري اسنوري هرکلی کوم. یو شمېر سیاسي ګوندونو د انتخاباتو په پروسه کې د اصلاحاتو لپاره نن په کابل کې پراخې مظاهرې پیل کړې. د چین د بهرنیو چارو وزارت وایي په افغانستان کې د پوځي زده کړو د روزنې د کمپ د جوړولو پلان نه لري. پر دې او ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو مخکې له دې چې د راپورونو سلسله پیل شي، رضوان مراد د افغانستان او نړۍ د سیاست مهم خبرونه وړاندې کوي.
السلام علیکم. د افغانستان د ملي امنیت اداره وی د کابل خار په 15 مناحیه کې د داعش یو څلور کسیزه ډله نیولې ده. د چین حکومت دا راپورونه رد کړ چې ګواکې دا هیواد په افغانستان کې پوځي اډه جوړوي. او ایرانی محاکمو د صوفي طریقې څخه د پاسه 200 پالونکو د مختلفو مودو په بند محکوم کړی دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ملي امنیت اداره وایي د کابل خار په 15 ناحیه کې د داعش او څلور کسیزه ډله نیولې ده. ملي امنیت نن په یو بیان کې ویل د کسانو په ظاهر د ټکسي چلوونکو په توګه کار کوي، خو د داعش ډلې لپاره د وسلو او مهماتو په ساتلو او د ډلې ته د خلکو د جذبولو په برخه کې فعال رول لوبوي. داعش ډلې په دې وروستیو کې په کابل کې د موعود په نامه پر ښوونیز مرکز باندې د بریج چې لسګونه زده کوونکي پکې وشل شول مسؤلیت منلی دی. ملي امنیت وایي د څلور کسیزې ډلې د کابل په قرغه کې یو پټنځای درلود چې د ځانګړو ځواکونو لخوا ترې وسلې او مهمات هم ترلاسه شوي دي. د چین حکومت دا رد کړ چې ګواکې دا هیواد په افغانستان کې پوځي اډه جوړوي. د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې هوای چونینګ خبریالانو ته ویل پیکینګ نه مخکې او نه اوس هم داسې پلان لري. دا وایي په راپور کې ویل شوي دي چې چین په افغانستان کې روزنیزه اډه جوړوي او هلته خپل سرتیري استوي. د اډې د جوړولو لپاره هیڅ پلان نشته او دا خبر هیڅ حقیقت نه لري. نو په دې اړه چې هر خبر خپریږي تابان دروغ بوي. د هانګ کانګ یو ورځپاڼې له دې مخکې راپور ورکړی و چې د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې لپاره چین یو پوځي اډه جوړوي چې چینایي سرتیري هم پکې ځای پر ځای کیږي. د سولې ولسی حرکت نن د بغلان په پلی خمری کې له دینی عالمانو سره غونډه لري. دا خبره د دې حرکت وان بسم الله وطن دوست ازادي راډیو ته وکړه.
نن د خیره لسګونه دینی عالمان را غونډیږي، هغوی سره پر دیار غږیږو چې سوله د اسلام نظر، سوله د ټولنې نظر، سوله زموږ لپاره څونه ګټوره ده، او تر څنګ دا چې هغوی به جګړې د شکیل اړخونو څخه وغواړي چې نور جګړه بس او په خپلو کې روغه جوړه وکړي.
د ده په خبره د سولې ولسی حرکت غړي په دوه ورځو کې له بغلان نه بلخ ته خپل سفر پیلوي. نوموړي ویل چې اوس د دوی یو شمېر ملګري ناروغ شوي دي. د سولې ولسی حرکت له کمکي اختر مخکې د مۍ په 12 نیټه له هلمند نه کابل ته پیاده مسل پل کړ چې له نږدې 40 ورځو وروسته کابل ته ورسېدل. د دوی د حرکت هدف په هیواد کې د سولې او د جګړې د ښکېل خواو ترمنځ اوربند دی. د سولې ولسی حرکت په کابل کې د امریکا، پاکستان، ایران، روسیې سفارتونو مخته اعتراضونه او پرلتونه هم وکړل. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د عراق په لویدیځ ښار امبار کې نن یو ځان وژونکی بریج چې د موټر په واسطه وشو لږ تر لږه 11 کسان ووژل او 14 نور یې ژوبل کړل. د امبار د والی په وینا دا بریج د امنیتي ځواکونو د تلاشۍ پر پوسته شوی دی. په وژل شو او ټپیانو کې امنیتي افراد او ملکی وګړي هم شامل دي. تر اوسه کومې ډلې د عراق د نن ورځې د ځان وژونکي چاودنې مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی. عراقي ځواکونو په 13 دسمبر میاشت کې په امبار ولایت کې داعش ډله وسپله، خو له هغې راهیسې داعش په امبار کې ځانمرګي بریدونه او هدفي وژنې پیل کړي دي. ایرانی محاکمو د صوفي طریقې څخه د پاسه 200 پالونکو د مختلفو مودو په بند محکوم کړی دي. دا په تیرو څلورو میاشتو کې د یو مذهبي اقلیت پر ضد د ایرانی چارواکو تر ټولو ځپونکو اقدامات بلل کیږي. د بشري حقوقو نړیوال سازمان نن په یو بیان کې ویل چې له تیرې مئی میاشت راهیسې د ایرانی مقاماتو لخوا د 208 صوفیانو زندانی کول یو ځل بیا دا ښکاره کوي چې ایرانی چارواکي په ځانګړي ډول د ایران امنیتي ادارې څرنګه خپل خلک ځوروي او شکنجه کوي. که څه هم صوفي طریقه په ایران کې منع او غیر قانوني ګرځول شوې ده، خو د بشري حقونو ډلې وایي چې ایرانی چارواکي د دې طریقې د پالونکو پر وړاندې تبعیض او سخت چلند کوي. یو بل خبر لمخې د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنائي نن ویل چې کچیرته د ایران ګټې پکې خوندي نه وي نو ایران به له نړیوالو قوتونو سره اټومي موافقه لغوه کړي. دلته د اټومي موافقې د امریکا متحده ایالات په 13 مې میاشت کې وتل. او د جرمني په یو نندارتون کې ایښودل شوې د ترکیې د ولس مشر رجب طیب اردوغان طلایي مجسمه لرې کړې شوه. چارواکو ویلي چې دا مجسمه د ګواښ په یوې سرچینې بدله شوې وه. د دې هنري نندارتون تنظیمونکو د اګست په 8مه نیټه دا 4 متره لوړه مجسمه درولې وه. چارواکو ویلي دي چې خلکو د دې مجسمې په خوا کې د اردوغان په پلوۍ او د هغه په مخالفت کې څرګندونې او ویناوې کولې. پولیسو ویلي دي چې دوی نشو کولی دغلته د خلکو امنیت وساتي او همدې ته په پام د اطفایي مامورانو سهار وختي دا مجسمه لرې کړه.
له رضوان مراد نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. په داسې حال کې چې د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو لپاره څه کم 2 میاشتې پاتې دي، یو شمېر سیاسي ګوندونو د انتخاباتو په پروسه کې د اصلاحاتو لپاره نن په کابل کې پراخې مظاهرې پیل کړې.
که چېرته حکومت د احزابو غوښتنو ته توجه وکوله او بالاخره پام یې وکوه نو هغه د مشکل به حل وي، که نه موږ به د انتخاباتو ته ورځې پورې او له هغې نه وروسته به هم خپلو مدني حرکتونو او دغسې لویو مظاهرو ته ادامه ورکوو.
د انتخاباتو وخت په پام سره د سیاسي ګوندونو دغه غوښتنې د تطبیق وړ دي.
اوس د دې غوښتنو مطرح کېدل دا معنا ورکوي چې ټاکنې دې وځنډېږي بل کال ته.
په دې اړه مو د چارو له یو کتونکو سره مرکه کړې ده. چین د بهرنیو چارو وزارت وایي په افغانستان کې د پوځي زده کړو د روزنې د کم د جوړولو پلان نه لري. د پکتیا والي هغه راپورونه ناسم بولي چې د دې ولایت د امنیت خرابوالي په اړه په دې وروستیو کې د ټولنیزو رسنیو له لارې خبره شوې ده.
پکتیا ولایت د زون تر ټولو قوي ولایت ده، نه یوازې دښمن دلته د امنیت وانه لري، پکتیا ولایت باندې خصوصا مرکز باندې حمله وکړي.
ترکیه کې د دې هیواد د پولي واحد لري د ارزښت ټیدو او اقتصادي ستونزو په هغه هیواد کې د افغان محصولانو ستونزې هم زیاتې کړي، خو پر دې سربېره دوی پر افغان چارواکو هم انتقاد کوي.
دا کوم بور چې موږ ته دوی راکوي پیسې چې دي هغه موږ ته خپل وخت نه راځي او بل کوم ټاکل شوی مقدار چې ده هغه موږ ته نه رسیږي.
ازادي رادیو او ریډیو خبرونه په پاته برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار امان امیرزی په مرسته وړاندې کوم. مخکې په خبرونو کې مو هم واوریدل چې د انتخاباتو پر روانه پروسې د انتخابونو په ترڅ کې یو شمېر سیاسي ګوندونو نن په کابل کې پراخې مظاهرې پیل کړې. دغه ګوندونه پر حکومت انتقاد کوي چې د انتخاباتو په تړاو یې غوښتنې نه دي منل شوې. د سیاسي ګوندونو یو غوښتنه ده چې د انتخاباتو د لا شفافیت لپاره باید یقیني شي چې دغه پروسه د بایومتریک ټکنالوژي لپاره ترسره شي، او که دا او د انتخاباتو پر ځینې نورې غوښتنې ونه منل شي خپل اعتراضونو ته به دوام ورکړي. محمد حدیث پردیس له کابل.
په کابل کې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو غړو له دې کابله مظاهره وکړه چې ګواکې حکومت په راتلونکو انتخاباتو کې د درغلۍ د مخنیوي لپاره د دوی غوښتنې بابېزه ګڼي. دوی چې د کابل په 5 بیلابیلو برخو کې مظاهره کړې وه او شمېرې د تنظیمونکو په خبره 4000 تنو ته رسیده، وایي راتلونکي انتخابات باید هرومرو د بایومټریک ټکنالوژۍ له لارې ترسره شي. د دغه مظاهرې یو تنظیمونکی فیض الله صافی:
او راتلونکي ګورو که چېرته حکومت د احزابو غوښتنو ته توجه وکوله او بالاخره پام یې وکوه نو هغه د مشکل به حل وي، که نه موږ به د انتخاباتو ته ورځې پورې او له هغې نه وروسته به هم خپلو مدني حرکتونو او دغسې لویو مظاهرو ته ادامه ورکوو. دا خو پیلیزه مظاهره ده، په راتلونکي کې به شاید دغه د مظاهره چانو شمېر لسګونو زرو ته رسېږي او په لسګونو زره خلک به مظاهرې ته رادانګي.
د یادو سیاسي ګوندونو له لورې یو پریکړه لیک هم ولوستل شو چې پکې ژر تر ژره د انتخاباتو په تړاو د سیاسي ګوندونو د غوښتنو پر منل کېدو ټینګار شوی و. په پریکړه لیک کې همداراز راغلي که حکومت د سیاسي ګوندونو غوښتنې ونه مني د دوی مظاهرې به نورو ولایتونو ته هم وغځیږي، او که له هغې وروسته هر څه کېږي مسؤلیت به یې د حکومت په غاړه وي. د رای ورکوونکو د پروسې باطل کېدل، د بایومټریک ټکنالوژۍ له لارې د انتخاباتو ترسره کول، د انتخاباتي نظام تغییر، او په انتخاباتو د سیاسي ګوندونو او جریانونو د څارنې ونډه د سیاسي ګوندونو لوی غوښتنې دي. تر دې وړاندې هم سیاسي ګوندونو د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي و چې په ټول توان به د داسې انتخاباتو چې درغلی پکې سرلوسه محسوسیږي مخه ونیسي. په روسیو کې د افغانستان جمهوري ریاست د حکومت او سیاسي حزبو د ګډې کمیټې د جوړېدو خبر ورکړ چې پر اساس به دغه کمیټه د سیاسي ګوندونو د غوښتنو لپاره حکومت ته عملي طرحې وړاندې کړي. له دې ټولو سره سره د ولسمشر د ویندوی دفتر بیا وایي چې حکومت د سیاسي ګوندونو ټولو قانوني غوښتنو ته درناوی لري. د ولسمشر د ویند مرسیالې دورانۍ وزیري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د احزابو هر هغه قانوني پیشنهاد چې د حکومت مربوط کیږي او هغه د انتخاباتو په تاریخ باندې کومه اغیزه نه کوي د مشترکې کمیټې په واسطه به عملي طرحه ورته جوړه شي.
د مظاهرې یو بل تنظیمونکی حاجي همایون بیوی په ګډې کمیټې چې حکومت یې د جوړېدو خبره کوي ځکه باور نه لري چې حکومت او د انتخاباتو خپلواک کمیسون تر اوسه د انتخاباتو په تړاو د دوی یو غوښتنه هم نه ده منلې.
سیاسي ګوندونه د انتخاباتو اړوند خپلو غوښتنو د پوره کولو لپاره دغه مظاهرې په داسې حال کې کوي چې له مهالویش سره سم راتلونکي میاشت د تلې په 28مه ټاکل شوې د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو انتخابات ترسره شي. په دې اړه مې نن د انتخاباتو د څار بنسټ له اجرایوي رئیس شاه محمود امل سره مرکه وکړه او په پیل کې مې ترې پوښتنه وکړه چې د سیاسي ګوندونو یوه غوښتنه دا ده چې د انتخاباتو پروسه باید بایومیتریک شي چې له تخنیکي پلوه هغه هم یوه پیچلې او اوږده پروسه ده او د انتخاباتو وخت په پام سره آیا دی فکر نه کوي چې د دوی غوښتنې د تطبیق وړ نه دي؟ ښاغلی مل په ځواب کې وویل
دغه اصلاحاتي غوښتنې ټاکنو په بهیر کې ډېر پخوانه موږ په جدي ډول مطرح کول شاید موږ حمایت دڅوک اوس دوی اعتراض کې حمایت نه کړو. اوس لپاره د داسې اصلاحاتو غوښتو دا معنی ورکوي چې یا د ټاکنې وځنډول شي بل کال ته او یا دا چې دا اعتراضاتو بڼه سیاسي ده او د تخنیکي ستونزې عملا موجود دي او واقعیت هم لري او د حکومت د غیر مسلکي بور پر فټ له وجه مین سره غلی ده. دا به یو بهانه وي د سیاسي ګوندونو لپاره چې خپل اعتراضات ادامه ورکړي او ممکن ماتره کی زه فکر کوم سیاسي ګوندونو د څه احساس کوي دا پروسه کې دي پناه او پاینې سار کې دي کوم ګروپ یا کوم دلو خاص اوس یو دی په هاشه کې راځي نو ځکه دوی اوس اعتراض کوي. دا اعتراضونه باید موقع سي وي سیاسي ګوندونو خو یو خصلت هم دار ته په سیاسي معاملاتو په سټیج کې دوی باید اډیټ وي. هغه وخت مدني ټولنه د انتخاباتي اصلاحات په لړ کې د تناسبي سیستم غوښتن کې او هغه وخت دوی باید قیم لا تر کله دي پښتون هغه وخت کې اعتراضات سو یو په قانون کې دا منل سي وس په داسې زنه و اوس د دې غوښتنو مطرح کېدل دا معنی ورکړي چې ټاکنې وځنډي بل کال ته بیا نو دا اصلاحات کېږي چې پالیسي او ټاکنې سکل لپاره ولرو نو دا اصلاحات د تدقیق وړ متاسفانه نه دي.
مطلب ځینې شک کوي چې ممکن دغه شمیرې چې د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي چې د راتلونکو انتخاباتو لپاره 9 میلیونه ولکو کسانو نومونه ثبت کړي دي دا درست نه دي دقیق نه دي. آیا تاسو مطمئن شوی یاست چې دومره کسانو نمونه لیکلی؟
د تخمین له وجې او له هغه تجربه چې موږ د تیرو ټاکنو لرو او مشاهدات هم چې کړي دا ارقام موږ ته د منلو وړ نه دي. اما دا چې موږ وکولای شو دا رد کړو او په مقابل کې باید نور ارقام موږ ولرو، موږ نظارت ولرو، موږ مشاهده ولرو او موږ د هغې په رڼا کې بل ارقام وړاندې کړو. داسې ارقام مدني ټولنه او سیاسي ګوندونه متاسفانه نه لري ځکه موږ یو فراګیره نظارت دې پروسې نه درلودو. نو ان موږ کردویم ولې بدیل نه لرو، موږ نسویل چې څومره ارقام دي. خدا ارقام له هغه کم مشاهدونه چې موږ درو د مراکز نه او د تیر تاکونو تجارو پر اساس دا ارقام موږ ته د منونو وړ نه دي.
د انتخاباتو د څار بنسټ اجرایوي رئیس شاه محمود مالو.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټکی او ار جی.
ازادي رادیو او ریپټول افغانستان کې مو په منځنۍ وڅاپو سر بیره لوی خارونه کې د اف ام په سل شرف پنځه څپه صف او وازی اوریدلی شي. د چین د بهرنیو چارو وزارت وایي په افغانستان کې پوځي زده کړو د کم د جوړولو پلان نه لري. د چین د بهرنیو چارو وزارت وایي دوی نن خبر اعلان ته وویل په دې اړه خپور شوی راپور به اساس دی. تفصیل اسمت سروان.
چین دا خبره رد کړه چې ګنې دا هیواد غواړي په افغانستان کې پوځي اډه جوړه کړي. چین په افغانستان کې د اډې د جوړولو خبر وروسته له دې رد کړ چې د هانګ کانګ یوې ورځپاڼې راپور ورکړ چې چین د افغان پوځیانو د روزنې د یوه کمپ په جوړولو کار پیل کړی دی. ساؤت چاینا مارننگ ورسپنې د چین د پوځ د نامعلومو سرچینو په قول وویل چین د واخان په دهلیز کې چې د چین، پاکستان او تاجکستان ترمنځ پروت دی د افغان ځواکونو د روسنې لپاره کمپ جوړوي. خو د چین د بهرنیو چارو وزارت ویندوی هوا چونیانګ وویل چې دا راپور حقیقت نه لري. د یوې خبري غونډې ته وویل د دې خبر له لیدو وروسته څرګنده شوه چې هغه رښتیا نه دی، نه کم شته او نه یې روزنه، دا حقیقت نه لري. هوا دا هم رد کړه چې چین دې سیمې ته خپل پوځیان لیشي یا لیږلي دي. رویټرز خبري اژانس وایي چې د چین دفاع وزارت په افغانستان کې د اډې د جوړولو په اړه د دوی پوښتنې ته ځواب ونه وایه. دا لومړی ځل نه دی چې د افغانستان په واخان سرحدي سیمه کې د چین له لوري د پوځي اډې د جوړېدو خبر خپرې شي. تر دې وړاندې د سږ کال په جنوري میاشت کې ویل شوي وو چې چین د افغانستان په پوله کې د افغان امنیتي ځواکونو لپاره یوه لیوا جوړوي، خو وروسته د چین دفاع وزارت دا راپور رد کړ. د وزارت همداراز هغه راپورونه رد کړي وو چې پوځي وسایط د افغانستان او چین په پوله کې ګزمه کوي. چین له افغانستان څخه د یوغور مسلمانو بیلتون غوښتونکو د ور اوښتو له درکه ډیره اندېښنه لري. په وروستیو کلونو کې د چین په شینجن نارامه سیمه کې په سلګونو تنه وژل شوي دي. د چین حکومت د شینجن د سیمې د نارامۍ علت اسلام پال وسلوال بولي. چین له امریکا او پاکستان سره په افغانستان کې د طالبانو او حکومت ترمنځ د منځګړتوب لپاره هلې ځلې کړي دي.
و موردل چې د چین د بهرنیو چارو وزارت وایي په افغانستان کې د پوځي زده کړو د روزنې د کم د جوړولو پلان نه لري. د پکتیا والي هغه راپورونه ناسم بولي چې د دې ولایت د امنیت د خرابوالي په اړه په دې وروستیو کې د ټولنیزو رسنیو له لارې خپاره شوي دي. د پکتیا والي چې نن په ګردیز کې خبر اعلان د څرګندونې کولې وویل دا یوازې د دښمن تبلیغات او د افغانستان د نورو ولایتونو په نسبت د پکتیا امنیتي وضعیت د ډاډ وړ دی. له ګردیز د ازادي راډیو خبریال اصیل زازی رپورټ لري.
پکتیا والی ایوای په پکتیا کې د امنیتی وضعیت د خرابوالي په اړوند خبر شوی ریپورتونه ناسم دي. د ایوای د یوازې د دښمن تبلیغات دي چې د خپل پلویانو پر مټ په پکتیا کې تر سره کوي.
دا یوازې د دښمن تبلیغات دي. متاسفانه د دښمن ځینې الکی دلته د مدني ټولنو په نامو یا په جنو نورو نامو باندې مستسی هغه دی یو غیر مستقیم مخالفینو ته تبلیغ کوي، دغه په نه په تبلیغ کوي.
پکتیا والی شمیم خان کټوازی د خبرې نن د ګردیز ښار په واټونو کې د پلی ګرځېدو وروسته په مرکزی چوک کې د خاریانو په مخ کې رسنوي ته وکړې. د زیاته کړه
ټول پکتیا ولسته اطمینان او ډاډ ورکوم چې پکتیا ولایت دې زون تر ټولو کوي ولایت نه یوازې دښمن دلته د عملیت وانه لري، چې پکتیا ولایت باندې خصوصا مرکز باندې حمله وکړي، بلکې د دې زون په هر ولایت باندې حمله کوي. موږ له دې غځې نه کافي کتاب لرو چې هغه کتاب ولګو په دغه ولایت مخه ونیسو، لکه څرنګه چې موږ په غزنی ته له همدې غځې کتاب لګلی.
بلخوا په سویل ختیځ زون کې د 203 تندر قول اردو قمندانې دریستی زوال ډګروال روح الله خلیل اوغلی د یوې خبري ناستې لالارې پکتیا ولسونو ته ډاډ ورکړی وویل کابو 15000 کسیز ځواک له پکتیا څخه د دښمن هر راز حملو په وړاندې دفاع ته چمتو دی.
رسانه ها و شبکه های تور نشر کردن که در ولایت پکتیا یا گملی وسیع از طرف
دشمنان رسانه های دستی چه خبره کرد چه اگواکی در افغانستان در خلکو در سول او سوکالی دخمنان لخوا پر پکتیا پراخی حملی تر سرکی گی. زه دلوی پکتیا او سیدون کتا داد ورکوما منگ دلوی پکتیا پا کچا چلور 15000 کسیز زواکون چه پر مجهز و جنگی تجهیزات و سنبال درو دوی حاضر او قادر دی چه دلوی پکتیا لحرین چه دفاع
وکری لوی پکتیا دفاع کنند.
د پکتیا چارواکی ولسته په داسې حال کې د ډاډ خبري کوي چې نه یوازې په ټولۍ زرسنۍ کې بلکې د پکتیا ولایتي شورا او یو شمیر چارواکو لخوا هم پکتیا کې امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ بلل شوی دی. اصیل زازی، ازادي راډیو، پکتیا.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
په دې وروستیو کې په جلال آباد کې د یوې سیاسي ټولنې له دفتره یو شمېر مهمات کشف و ضبط او په تړاو یې هم څو مشو کسان ونیول شول. دا چې په دې اړه دغه دفتر په کومې ټولنې پورې تړلی و او په دې اړه تحقیقات څومره مخته تللي دي نور حال به د ازادي راډیو د خبریال په رپورټ کې واورو.
د ننګرهار ګډو امنیتی ځواکونو د جلال آباد ښار په دریمه ناحیه کې په یو مهم دفتر کې مهماتو سره اته تنه نیولي وو چې د ننګرهار ولایتي دفتر په وینا 15 تنه د لومړنیو څېړنو وروسته خوشي شوي او له پاتې دریو تنو څخه تحقیقات روان دي. د ننګرهار والی حیات الله حیات وایي دا کسان او چاودیدونکي توکي د افغانستان د جهاد او مقاومت د ارزښتونو د ساتنې بهیر په دفتر کې چې د امنیت شورا مرستیال جنرال دین محمد جورتي مشري کوي نیول شوي.
دغه دفتر د افغانستان د جهاد او مقاومت میراثونو ارزښتونو د ساتنې دفتر وو، مشکوک وو. موږ اطلاعات د دې په اړه ونلرل، هماغه و چې ملي امنیت او ملي پولیس په دې باندې ګډ عملیات وکړل او په پایله کې اته کسه شکمن د دې ځای نه ونیول شو د یو څه سلا او ماینونو سره.
خود جنرال جورت د ګوند مرستیال او د ختیځون مسول جنرال هاشم مومند بیا د ننګرهار دولتي ادارې معلومات به بنسټه بولی او وایي په کوم دفتر کې چې د ځانمرګو واسکټونه او خلک نیول شوی هغه د دوی نه بلکې د حاجی ادریس په نوم د یو سوداګر دی چې په خپل سر جوړ کړی. د حاجی ادریس په نوم کسو چې موږ ته څو واري ویلي چې ماته مکتوب راکړي، موږ ورته په جواب کې ویلي چې زموږ دفتر هلته شته، اول تاسو زموږ غړیتوب ترلاسه کړئ. تر اوسه هغه زموږ د ګوند غړیتوب نه دی اخیستی او دا کوم عملیات چې شوي دا د هماغه حاجی ادریس په دفتر کې نیول شوي او هغه پورې تړاو لري. دی وایي عدلي او قضایي ارګانونه دي د دې موضوع په اړه جدي څېړنه وکړي. هڅه مو وکړه چې د حاجی ادریس نظر هم د دې موضوع په تړاو راواخلو، خو هغه سره په اړیکه نیونه بریالي نه شو. د دې موضوع په تړاو هغه اسناد چې تر ازادي راډیو را رسیدلي دا ښکاره کوي چې د دې دفتر د نیونې قرارداد له حاجي ادریس سره شوی او دا رنګه د عملیاتو د ترسره کېدو وروسته په دې دفتر کې ځینې داسې اسناد هم موندل شوي چې د جهاد او مقاومت د ارزښتونو د ساتنې بهیر دفتر پورې اړه لري. په ټولنیزو رسنیو کې د دغې پیښې په اړه د ننګرهار د خلکو تند غبرګونونه راپارېدلي او داسې پوښتنې راولاړې کړي چې د ننګرهار مسؤلینو یې تر اوسه ځواب نه دی ویلی. مدني فعال انجینر راحت ګل زرمل وایي د ځانمرګو واسکټونو سره یو ځای د څو تنو نیول شوو نه څنګه 15 تنه خوشي کېږي او خوشي شوي کسان څوک وو؟
ولس سره پوښتنې دا دي چې اول په داسې یو رسمي دفتر کې په داسې یو مهم دفتر کې دې شیانو څه کول، د کوم ځای نه راغلل، د څه دپاره راغلي وو او دلته څه دپاره دا شی ساتل کېده. دویم دا ده چې کله امنیتي ځواکونه په دې باندې عملیات کې دا ولې رسنیز نه شول، ولې دا 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 خبره پټه پاتې شوه؟ کله چې د ولس آواز پورته شو، کله چې د ولس غږ پورته شو، بیا ولایتي اداره په دې باندې اعتراف کوي او دا 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 نیول شوي کسان، دا خوشي شوي کسان بیرته د دوی هویت ولې پټ ساتل کی؟
دغه عملیات شاوخوا شپږ ورځې وړاندې د ملي امنیت او امنیت قومندانۍ د ګډو ځواکونو لخوا ترسره شوي وو چې موضوع همداسې پټه ساتل شوی وه. خو کله چې په ټولنیزو رسنیو کې له دې موضوع پرده پورته شوه، د ننګرهار ولایت مقام یوازې دا تایید کړه چې دا کسان او نیول شوي مواد د افغانستان جهاد او مقاومت د ارزښتونو د ساتنې بهیر په دفتر کې نیول شوی، خو د نیول شوو کسانو په تړاو تر اوسه پورې څه نه دی ویل شوی.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسؤلین وایي
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسؤلین وایي
په بهار په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خورات هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
په ترکیه کې د دې هیواد پولي واحد لیرې د ارزښت ټې دوه او اقتصاد ستونزو په هیواد کې د افغان محصولانو ستونزې زیاتې کړي، خو پر دې سربیره دوی پر افغان چارواکو هم انتقادونه کوي. په ترکیه کې په زده کړو بوخت افغان محصولان وایي هغه پیسې چې باید دوی ته د افغانستان د حکومت له لورې ورکړل شي په لاس نه ورځي. دوی وایي اقتصادي مشکلاتو یې پر زده کړو منفي اغېز کړی دی. اسمت سروان د ترکیې په بالکسیر پوهنتون کې د طب د 5 کال محصل محمد عثمان تسل سره د دوی د ستونزو په اړه خبرې کړې دي. تسل خپلې ستونزې داسې بیانوي:
زموږ مشکلات بورسونه دي، یو هغه دوه مشکلات دي. بل یو چې دا خپل اټکل شوي قیمت موږ ته مقدار موږ ته بورس نه راځي، او بل خپل وخت نه راځي. دا دوه مشکل هم ګلر دي بورس په اړه کې.
د تاسو وایئ چې په خپل وخت بورس نه درځي، یعنی څه منظور چیرې؟
د خپل وخت کوم ارتای چې دي، مثلا موږ ته ویل چې موږ په تاسو ته د میاشتې په سهار کې 15 تاریخ نه بورس لګو، هغه د پې د تلګو کوم ارتای چې موږ ته اټکل شوی مقدار د کوم بورس مقدار چې ده.
منظور بو پیسې دي، معاش دی؟
او پیسې دي، پیسې دي، پیسې دي، بالکل پیسې دي. کوم بورس چې موږ ته دوی راکړي، پیسې چې دي هغه موږ ته خپل وخت نه راځي، او بل کوم ټاکل شوی مقدار چې ده هغه موږ ته نه لیږي. د هغه څخه کم مقدار نه لیږي چې هغې سره موږ نشو کولی په ترکیه کې په خپل په بریالیتوب سره خپل ژوند ته دوام ورکړو یا
تاسو چې ما هغه مقدار چې تاسو حق ته غوړه نه در رسیږي دا څو ګرځوي استن به تاسو ته څومره پیسې درکې او څومره کمې درکوي؟
کله چې زه په 2012 کې راغلم انکارې ته لومړی کال نو موږ ته تقریبا $102 د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت څخه او $100 د افغانستان سفارت په ترکیه کې موږ ته راکول، چې دا تقریبا کېږي $202. پاول کال هر میاش موږ ته $202 جمع کېدل، خو دویم کال چې کله زه خپل پانتون ته لاړم په پانتون کې تقریبا درې څلور میاشتې $250 موږ ته حساب ته جمع کول، چې $210 په رسمي ډول زموږ څخه کټ کړي وو، چې هغه د مالیزیا کې هغه زده کوونکي چې د هغو د پوهې مشکلات لګوي هغو ته لیږل، نو درې څلور میاشتې زموږ حساب ته $250 جمع کېدل. د دې نه وروسته زموږ حساب ته 500 ترکی لیرې جمع کېدې، هغه ته یې شروع وکړه. کله تقریبا عین شی راتلل، خو چې کله ډالر په لوړېدو شو نو زموږ تقریبا هغه کوم ډالر چې دوی تبدیلول ترکی لیرو ته د هغه مقدار څخه موږ ته کم رالېږلې، یعنی هغه ته دوام ورکړه 500 لیرو ته. ولې چې کله بیا ترکی لیره جګه شوله تقریبا موږ ته بیا کم لېږلې، 400 یا 490 لېږل څومره چې راتلې. خو د درې څلور کالو په اوږدو کې دغه ترکی لیرا ټیټه شو، یعنی ډالر جګ شو، ډالر په لوړېدو د دې سره په ترکیه کې تقریبا د هر شی بیه قیمته یو په دوه جګه شول، تقریبا دا درې څلور کاله دوام کوي. 500 ترکی لیرو موږ نه شو کولای ترکیه کې خپل ژوند ته دوام ورکړو، او ټول هغه محصلین چې د افغانستان د دولت او بورس هغه لیدي نه شي کولای خپل زده کړو ته په صحیح ډول دوام ورکړي.
څه فکر کوي چې دا مشکل چا ایجاد کړی دی؟ د افغانستان سفارت، د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت، خارجه وزارت، چا؟
نو موږ خو تقریبا چې هلته موږ هیڅ لاسرسی نه لرو، چې کله موږ زنګ سفارت ته وایو سفارت وایي چې موږ نه پیږو. دا مشکل دا معلومات موږ ته نه کېږي چې مشکل چیرته ده، آیا په وزارت کې ده، په افغانستان کې د لوړ زده کړو وزارت کې ده، په سفارت کې ده، که د کوم بل وزارت.
د ترکیه په بالکسر پوهنتون کې د طب د 5 کال محصل محمد عثمان تسلو چې د خپلو ستونزو یادونه یې کوله، دی وایي چې هغه پیسې چې باید دوی ته د افغانستان د حکومت له لورې ورکړل شي په لاس نه ورځي. په ترکیه کې اقتصادي ستونزې هم ډېرې شوې چې پر افغان محصلانو یې هلته نور مشکلات ایجاد کړي افغان محصلانو ته. اوس په لاسو سپورت ته د کرکټ په برخه کې، لکه څنګه چې خبر یاست په آیرلند کې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم مسابقې روانې دي. نن هم 55 اوره یوه ورځنۍ مسابقه د آیرلند او د افغانستان د ټیمونو ترمنځ روانه ده. بیا هم اسمت سروان دلته په سټوډیو کې را سره دی. سروان صاحب، دا مسابقه څنګه روانه ده؟
مننه نوري صاحب، دا لوبه تر اوسه پورې چې د افغانستان د بیټنګ نوبت پای ته ورسېدو، افغانستان وکولی شوی چې په 50 اوورونو کې 102 منډې وکړي، یعنی آیرلند ته 103 منډې هدف وټاکم. د دې لوبې پچا افغانستان وګټله او افغانستان د افغانستان کپتان غوره وبلل چې لومړی په خپل بیټنګ وکړي. د افغانستان پرانستګر لوبغاړي محمد شاهزاد او حضرت الله زازي په دوهم توپ وسوځیدل، دواړو یوازې دوه توپونه وښتل او وسوځیدل. حضرت الله زازي یوازې یو منډه وکړه، اصغر شاهزاد یو منډه هم نه کړی شوی. ګلبدین نایب هم د تیرې لوبې خلاف یوازې 1 منډې وکړی شوی، خو رحمت شاه لوبه تر یوه حده کنټرول کړه او په 9 توپونه 2.5 منډې وکړې. له رحمت شاه وروسته حشمت الله شهیدی یوازې 2 منډې وکړې شوې، خو کپتان اصغر په 2.8 توپونه 9.5 منډې وکړې او لوبغاړو ته یو څه هیله ورکړه او اطمینان یې ورکړ. محمد نبی په 12 توپونه 14 وکړې، ورپسې نجیب الله زدران په 2.5 توپونه 2.5 منډې وکړې، چې تر ټولو ښه لوبه وه. باولرانو راشد خان 10، آفتاب عالم 14 او مجیب الرحمن 12 منډې وکړې. دواړه هم آفتاب عالم او هم مجیب تر پای ونه سوځیدل.
دا هدف چې افغانستان آیرلند ته ټاکلې، څنګه هدف دی، تر لاسه کېدای شي؟
زما په نظر ډېر سخت هدف نه دی، کم هدف دی، منډې ډېرې کمې دي. په هر اوور کې د افغانستان د منډو اوسط تر 4 کم دی، 3 دي. او لبلی خوا تیر لوبه که مش په نظر کې ونیسو، په تیر لوبه کې د افغانستان منډې 226 وې، تر هغه ډېرې کمې دي.
په دې هیله چې افغانستان دغه لوبه وګټي، د کرکټ په ویاړ به د افغانستان د تکړه سندرغاړي لطیف ننګرهاري دغه سندره لنډه واورو.
کرکٹ لو با گٹما بنڑے کپراوڑما کرکٹ لو با گٹما بنڑے کپراوڑما سب چے دا دانیم دایا کلر پزان زفان مبان زفان مبان زفان مبان زفان مبان کرکٹ لو با گٹما بنڑے کپراوڑما
په دې هیله چې افغانستان لکه د مخکنیو لوبو په څیر بیا هم له آیرلند د کرکټ لوبه وګټي. په همدې سره د خبري مجله هم پای ته ورسېده. زه نوریاس نوري له تاسو اجازه غواړم، خو مایکروفون خپل همکار فرشتنیګا